tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
استرالیا صدر اعظم د فلسطین د دولت پر رسمیت پیژندل د سولې د هڅو لپاره یو فرصت بللای. د فرانسې ولسمشر هم د فلسطین د دولت پیژندل تایید کړی دی. انستګرام د استرالیایي کارکونکو لپاره د مصنوعي ځیرکتیا یو نوی سیستم وړاندې کړی دی. اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د استرالیا صدر اعظم د فلسطین د دولت د جوړېدو هڅې د سولې لپاره د یو فرصت په توګه یادې کړې دي. نوموړی دا خبرې نن د ملګرو ملتونو په هغه غونډه کې وکړې چې د دوه دولتونو د حل لپاره جوړه شوې وه. انتونی البنیزي غونډې ته وویل استرالیا د ملګرو ملتونو لومړنی غړی و چې د هغه پلان په ملاتړ یې رایه ورکړې چې د اسرایلو د معاصر دولت بنسټ یې کېښود او د دوو دولتونو لیدلوری هم پکې ځای کړای وو. خو د اپوزیسیون مشر سوزن لی د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سارتا ویلی ائتلاف په دې باور دی چې اوس د فلسطین د پیژندنې لپاره مناسب وخت نه و، ځکه لا هم حماس ډیری کسان یرغمل کړي دي او جګړه روانه ده. خو صدر اعظم البنیزي بیا ټینګار کوي چې د فلسطین د دولت پیژندنه باید د حماس د پای ته رسولو لپاره لاره هواره کړي، ځکه استرالیا حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني.
The leadership of the Arab League has added strength to these commitments. Their demand for Hamas to surrender its weapons and end its rule in Gaza has helped create this historic opportunity. A chance to deliver self-determination for Palestine in a way that permanently disarms Hamas and drives them from the region once and for all.
د یادونې وړ ده چې امریکا او اسرایلو دا ستره غونډه چې د فرانسې او سعودي عربستان په مشرۍ ترسره کیږي بایکاټ کړې ده. امانوئل میکرون د فرانسې ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کړې او د فلسطین د دولت پیژندنه یې تایید کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي د فلسطین د دولت پیژندنه به د دوه دولتونو د حل لپاره نوې هڅې رامنځته کړي، هغه حل لاره چې د نړیوالې ټولنې اکثریت غړي هیوادونه یې د منځني ختیځ د سولې لپاره هیله بولي.
The time for peace has come because we're just a few moments away from no longer being able to seize peace. This is why we have gathered here today.
Certains diront trop tard,
some might say it's too late,
diront trop tôt.
Others might say it's too early.
Une chose est sûre,
but one thing is certain,
nous ne pouvons plus attendre.
We can no longer wait.
په همدې مهال د استرالیا صدر اعظم انتونی البنیزي به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له فرانسوي ولسمشر سره وګوري. دا به دریم ځل وي چې ښاغلی البنیزي او امانوئل میکرون په رسمي توګه سره کښیني. استرالیایي زومي فرانکام د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په ځانګړیو مراسمو کې وستایل شوه. زومي فرانکام چې 43 کلنه د میلبورن اوسیدونکي ښځه وه، د 2024 کال د اپریل په میاشت کې د اسرایلو د یوه برید په ترڅ کې ووژل شوه. د یادونې وړ ده چې دا برید د اسرایلو لخوا په غزې کې د ورلد سینټرل کچن د مرستندویه بنسټ د کارکوونکو پر کاروان ترسره شوی و. زومي د هغو 640 مرستندویه کارکوونکو کله ډلې وا چې په 2024 کال کې په جګړه ییزه سیمو کې وژل شوی وو او نوم یې اوس د درناوی په توګه یادیږي. استرالیا د مرستندویه کارکوونکو لپاره د نورو خوندیتوبونو غوښتنه کړې ده. د برېټانیا او جاپان په ګډون تر سلو زیاتو هیوادونو د استرالیا د دغې غوښتنې ملاتړ کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ وایي د دې هڅو موخه دا ده چې د خوندیتوب تدابیر په قانوني چوکاټ کې شامل شي. د ناتو متحدینو روسیا تورنه کړې ده چې د دې ائتلاف د استونیا او پولند هوایي حریم یې تر پښو لاندې کړی دی. دا موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې راپورته شوه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ایوډ کاپر د روسیې کړنې بې پروا بللي او ویلي دي چې دا ډول ګامونه د ناتو او روسیې ترمنځ د مستقیمې پوځي نښتې خطر زیاتوي. استونیا د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې درې MiG-31 جنگی الوتکې د اجازه پرته د دې هیواد هوایی حریم ته ننوتلې وې او د شاوخوا 12 دقیقو لپاره هلته پاتې شوې دي. د لویدوزو چارواکو په وینا دغه پیښه د ناټو د چمتووالي او هوډ د ازمیښت یوه قصدي هڅه بلل شوې. یاده پیښه یوازې یوه اونۍ وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې لشل زیاتې روسۍ بی پیلوټه الوتکې د پولینډ هوایي حریم ته ننوتلې وې چې په ځواب کې ناټو جنګي الوتکو ځینې له منځه یوړلې. د کوپر څرګندونې د امنیت شورا په غونډه کې د نورو لویدیځو وزیرانو لخوا هم تایید شوې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشرې کایا کالاس څرګنده کړې چې د روسیې دغه تګلاره قصدي بلل شوې.
It cannot be that Russia accidentally violates three times in two weeks European airspace. Instead, we see a pattern. Russia is testing European borders, probing our resolve, undermining the security of the whole of Europe.
انستګرام د آسترالیایي کارکونکو لپاره د عمر د معلومولو د مصنوعي ځیرکتیا نوی سیستم وړاندې کړی دی. دا ګام څو میاشتې مخکې له هغه پریکړې وروسته ترسره کیږي چې د 14 کلونو څخه کم عمره کسانو ته د ټولنیزو رسنیو کارول یاد سیستم د دوشنبه په ورځ په کار پیل وکړ چې د مصنوعي ځیرکتیا له لارې هغه کارکونکي تشخیصوي عمر یې له 14 کلونو کم وي. وروسته پر دغو کارکونکو د تنکیو ځوانانو حساب تر نامه لاندې ځانګړي ترتیبات لګ ولکېږي چې پکې د اړیکې نیولو محدودیتونه او د محتوا د لیدلو لپاره خوندي چوکاټونه شامل دي. د میټا د سیمه ییزو تګلارو مشرې میا ګارلیک ویلي چې دغه شرکت د ځوانانو د خوندیتوب د تدابیرو د لا پرمختګ لپاره ژمن دی.
By expanding these measures to teen accounts in Australia, we're helping ensure that teens have safer, age-appropriate experiences on Instagram. We want to make sure that as many teens as possible are enrolled in the teen accounts experience, even if they haven't given us their real age when signing up for an account.
وروسته له هغه چې هیکرانو د اوتومات چیک ان سیستمونه فلج کړل او د پروازونو عادي بهیر یې ګډوډ کړ، د اروپا یو شمېر له ګڼې ګونې ډک هوایی ډګرونه له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د بروکسل چارواکو د ستونزو له کبله د دوشنبه د ورځې د پروازونو تر نیمایي ډیری لغوه کړي دي. یا د رانسوم ویر برید د جمعې په ورځ د کولینز ایرو سپیس پر شرکت شوی دی چې د لندن هیترو او د برلین په هوایی ډګرونو کې هم د چیک ان او سپرلیو سیستمونه درولی دي. د یونیټ 42 د څانګې مشر سام روبین وایي دا ډول سایبری بریدونه هر کال میلیاردونه ډالره مالی زیان اړوي.
I think people don't realize is how big of a global problem this is. Cyber attacks are costing us as a society over $20 billion a day. And these sophisticated attackers are targeting us, our organizations, and they're trying to shut us down and trying to lock up our files and prevent us from doing business or otherwise going about our daily lives.
د طالبانو د اقتصاد او بهرنیو چارو چارواکو د جاپان د سفیر لمرستیال سره په یو کتنه کې د نوي کابل ښار د سکاخت او بور سوالو پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه کړې ده. دغه جاپانی ډیپلومات هم ژمنه کړې چې په دې اړه به له اړوندو بنسټونو سره خبرې وکړي. د یاد وزارت د خبر پاڼې له مخې د قاري دین محمد حنیف او د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري معین ډاکټر محمد نعیم په کابل کې د جاپان د سفیر لمرستیال مایکیو ایزاوا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو د دفتر UNOPS له مسؤل سره لیدنه او خبرې اترې کړې دي. په ورته وخت کې کابل کې د جاپان د سفیر مرستیال د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې ډیرای لمر د تودوخې لوړه درجه 19 درجه سانتی ګرید، ملبورن کې باران د تودوخې لوړه درجه 18 درجه سانتی ګرید، پورت کې لمر د تودوخې لوړه درجه 28 درجه سانتی ګرید، په اډیلیډ کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 18، هوبارت کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 19، کانبرا کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 19، په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخې لوړه درجه 19، په برزبن کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 25، په په داروین کې ډیرای لمر د تودوخې لوړه درجه 6 درجه سانتی ګری او له استرالیا څخه بهر په کابل کې ډیرای لمر د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټای 11 درجه سانتی ګری په پېښور کې لمر د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټای 6 درجه سانتی ګری دا هم د استرالیایي ډالرو په وړاندې د نورو اسعارو پای د استرالیا یو ډالر 6.5 امریکایي سنت یو استرالیایي ډالر 6.5 یورو سنت او 0.5 برتانیوي پنسا د استرالیا یو ډالر 8.5 هندۍ کلدارو او 1.6 پاکستانی کلدارو برابرېږي د استرالیا یو ډالر د متحده عربی اماراتو له 2.4 درهم سره برابرېږي او د استرالیا یو ډالر 15.6 افغانۍ کېږي خبرونه هم دومره و لملتیامو مننه کوم
که غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ